د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
کانو ریڈیو کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د ګلورس کال 2023 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو ساتونکي. پاکستان وایي نړیواله مالیاتي اداره IMF دوی ته د $6 ارب قرض پروګرام لاندې پیسې ورکولو او د دې موده د یو بل کال لپاره زیاتولو په سر راضي شوي. پاکستان ویلي هغه افغانان چې تذکرې لري او بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د 9 اپریل پورې د پاک افغان تورخم د لارې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. امریکا وایي د دوی سفارتکاران به روانه هفته یوکراین ته بیرته تګ شروع کړي او د روس خلاف جنګي کوششونو کې د یوکراین مرستې لپاره امریکا دغه هیواد ته نورې پوځي مرستې ورکوي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وایي نړیواله مالیاتي اداره IMF دوی ته د $6 ارب قرض پروګرام لاندې پیسې ورکولو او د دې موده د یو بل کال لپاره زیاتولو په سر راضي شوي. د واشنگتن په سفر د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د اتوار په ورځ ویلي پاکستان د IMF نه غوښتنه کړې چې دوی ته ورکوونکي باقي پاتې $2 ارب 15 ارب ډالر ته زیات کړي. واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې یو خبري کانفرنس ته مفتاح اسماعیل ویلي IMF با د قرضې پروګرام په سر د نورو خبرو اترو لپاره د خپلې سفارتي عملی یو وفد پاکستان ته لیږي. پاکستانی میډیا وایي IMF پاکستان ته زیاتی $2 ارب ورکولو باندې راضي شوی خو IMF تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د خزانه وزیر د 13 جمعې پورې د IMF سره په دې خبره راضي شوی چې دوی به د تیلو په سر ورکړل شوي رعایتونه یا سبسیډیز او کاروباری ټکسونو کې د معافی سکیم ختموي. دا وخت حکومت د پټرولو په یو لیټر 20 روپۍ، د ډیزلو په یو لیټر 50 روپۍ او د بجلی په یو یونټ 50 روپۍ سبسیډي یا رعایت ورکوي. د پاکستان تیر حکومت لخوا د تیلو او بجلی په سر ورکړل شوو رعایتونو نه ختمولو په وجه د IMF سره خبرې اترې د ځان ښکار شوي وي. IMF وایي دغه رعایتونه په حکومتي خزانه باندې د عربونو روپۍ بوج اچوي چې ورسره د ملکي قرضونو بوج نور هم سیبا کیږي. د پاکستان د خزانه وزارت تر اتوار یا یکشنبې پورې ویلي چې د IMF یو وفد به په راتلونکي مئی میاشت کې د پاکستان سفر کوي او هلته به په پټرول او بجلی باندې د حکومتي اسانتیاو په سر خبرې کوي. پاکستان ویلي هغه افغانان چې تذکرې لري او بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د 9 اپریل پورې د پاک افغان تورخم د لارې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان نن په ټویټر باندې ورکړي یو پیغام کې کړی ده. د دې وړاندې به په معمول کې یوازې ناروغانو ته اجازه وه چې د ویزې بغیر په تورخم لار واوړي. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ټویټر پاڼه باندې یو پیغام کې کړی او ویلي ټول هغه هیوادوال چې اوس مهال په تورخم کې بند پاتې دي او یا د پاکستان نور برخو کې دي اسلام آباد کې د سفارت د هلو ځلو په نتیجه کې کولی شي د کال 2023 د اپریل د میاشتې تر 9 نیټې د تذکرې په وسیله هیواد ته سفر وکړي. پاکستان دغه ګام د هغې وروستو پورته کړی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په پوله د ویزې بغیر د اجازت نه ورکولو له وجې په سلګونو افغانان د پاکستان اړخ ته ایسار پاتې شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا په ضربي اسب عملیاتو کې د برانچو دوکانونو مالکانو او دوکاندارانو احتجاجي پرلت شروع کړی او وایي چې د اعلان سره سم حکومت دوی ته د شوي تاوان پیسې نه ورکوي او د زنګ نه کار اخلي. بلخوا په بنو ضلع کې د افغانستان په خوست ولایت کې شوي د پاکستاني جنگي جهازونو د هوایي حملو خلاف د مداخل کبیري خلکو احتجاجي پرلت نن په اتمه ورځ هم روان وو او وایي په بمباری کې په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وژل شوي دي. امریکا وایي د دوی سفارتکاران به روانه هفته یوکراین ته بیرته تګ شروع کړي او د روس خلاف جنګي کوششونو کې د یوکراین مرستې لپاره امریکا دغه هیواد ته نورې پوځي مرستې ورکوي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن سره یو ځای د کیوف د سفر وروسته د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن پولند کې خبريالانو ته ویلي که څه هم روس د یوکرین په بیلابیلو برخو کې ظلم او زیاتې کوي، خو د یوکرین ولس د روس مخې ته کلک او مضبوط ولاړ دی او دا چې دوی دغه هر څه د ټولې نړۍ په منظمه کوششونو سره کوي. بلینکن ویلي هغه او د دفاع وزیر د یوکرین صدر او نورو اعلی چارواکو سره د درې ګنټو پورې لیدل کتل کړي چې د دغه هیواد سره د امریکې کلکې مرستې وښایي، او د صدر زیلینسکي نه معلومه کړي چې هغوی ته په جنګ کې د څه ضرورت دی. د یورپی یونین او نیټو هیوادونه هم خپل سفارتکاران کیوف ته لیږي چې پکې آسټریا، بلجیم، چیک ریپبلک، فرانس، اټلی، سلوواکیا او سلووینیا شامل دي. د برتانیې حکومت هم د جمعې په ورځ اعلان کړی ډېر زر به کیوف کې خپله سفارتخانه بیرته پرانیزي. د فرانس اوسنی صدر ایمانوئل میکران د اتوار په ورځ شوو صدارتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې ښي اړخه صدارتي امیدوارې میرین لی پن ته ماتې ورکولو سره صدارتي انتخابات ګټلي دي. دواړه صدارتي امیدوارانو د کورنیو مسلو ترڅنګ یورپ، نیټو او په نړیوال سیاست کې د یو بل نه بدل سوچ لرلو. د ګټې وروستو میکران ویلي د خپل ملک خلک ورته په دې وجه رایه ورکړي چې هغوی نه صرف د نظریاتو مرسته کوله، بلکې د ښي اړخه صدارتي امیدوارانو د نظریاتو نه ځان لری ساتو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
جتمن اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. ستړي مشي خبرونه مو واوریدل. اوس از فواد لامی تاسو سره تفصیلی ریپورتونه شریکوم. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی د نړیوال مالیاتي ادارې سره په دې خبره سلام شوې چې د وړاندې حکومت لخوا ورکړې شوې په تیلو او بجلی رعایتونه ختم کړي او د آی ایم ایف سره شوې لوزنامې په وړاندې بوزي او مالیاتي اداره به هغوی ته د پور په حجم کې $2 ارب نوره اضافه وکړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او مالیاتي پروګرام د بجټ خساري او د مخپخکته غیر ملکی زر مبادله د ذخیرې لپاره ډیر ضروری دی. ریاض حسین لنور تفصیل سره.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف د پاکستان په بهرني ادایګو کې د توازن راوستلو او زر مبادله ذخیره ته د سهاري ورکولو لپاره د وړاندې څخه د $6 ارب د پور پروګرام کې د $2 ارب اضافه ویلي دي. پاکستان د وړاندې نه $3 ارب پور ترلاسه کړي. اقتصادي پوهان وایي دا وخت د پاکستان کمزوري اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مالیاتي پروګرام ډیر مهم دی، خو د ادارې لخوا لګول شوی شرطونو پوره کولو پاربا حکومت له د سیاسي تاوان پر سر سخت پیسلې کولوي. د اقتصاد ماهر او خبريال مهتاف هيدروي پاکستان ته دا وخت د غیر ملکی زر مبادله ذخیرې ضرورت دي او د ایم ایف نه بغیر بل څوک دانشي پوره کولې. دوی وايي بل داسې کوم حل نشته سیوا د دینه چې مونږه د مالیاتي ادارې سره خپل پروګرام بحال کړو. دا وخت د پاکستان حکومت په بجلی 50 روپے یونټ، په پېټرولو 20 روپے لیټر او ډیزلو 150 روپے لیټر رعایتونه ورکوي. دا به هم ختمول وي او بل دا چې په پېټرولو او ډیزلو سیلز ټیکسونه او پېټرولیم لیوی د دینه علاوه دي. دا شرطونه ډیر سخت دي او د دې حکومت ته سیاسي تاوان هم کیږي. خو زه دا وایم چې رعایتونه ختمول په دې وجه هم ډیر ضروری دي چې د تیلو استعمال کم شي او د سره تجارتي خساره هم راکم شي. مفتاح اسماعیل ویلی هوی د مالیاتي ادارې سره په دې خبره سلا شوې چې تیر حکومت کومې لوزنامې لاسلیک کړي چې پکې د مرکزی حکومت خود مختاری هم شامل ده هغه به جاری وساتي. پاکستانی مطبوعات وایي دراتونکو مې میاشتې په اړمبه اونۍ کې بعد د مالیاتي ادارې تکنیکی پلاوی د پاکستان سفر کوي او د تیر حکومت سره شوې د $6 ارب د پور د شرطونو جایزه به اخلي. د اقتصاد ماهر لحاظ علي وی وی ډیو ته وایي پاکستان ته ورکړې شوې پروګرام با اوس د $6 ارب په ځای $8 ارب شي او دا به د یو کال لپاره اوږدول شي. خو دوی بیا وایي د تیلو، ګیس او بجلی په بیو کې به هم اضافه وشي او ګرانی به زیاته شي.
په راتلونکي دو میاشتو کې د تیلو قیمتونو کې د شپږو میاشتو د شپږیشت روپونه والا تر د دیرشو روپو پورې اضافه کولی شي. دا رنګه د ګیس په قیمتونو کې هم اضافه کیږي او بجلی کې تقریبا راتلونکي دو میاشتو کې ویل کیږي چې د اوو نه والا تر اتو روپو پورې به د قیمتونو سیوا کیږي.
مرکزی بانک وایي دا وخت د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره لس اشاریه اته نه ارب ډالر ده او په دې رقم کې زیاتره رقم د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا ورکړې شوې پیسې شامل دي. او د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ډیر زر دغه هیوادونو ته په سفر ځي چې دغه قرضې بیا تازه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
اسلام آباد های کورٹ د یو بینچ پریکړه چې د پاکستان تحریک انصاف د بهرنی فندونو مقدمه کې د دننه په دې شورت کې فیصله وشي دایمه تل ګرځولې ده. های کورٹ د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو په شمول اول سیاسي ګوندونو ته نوټیسونه هم جاری کړی دي. د اسلام آباد های کورٹ دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تحریک انصاف اعلان کړی چې د روان اپریل میاشتې د شپږویشتمې نیټې راهیسې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سلطان سکندر راجا په ضد به په ټول هیواد کې د الیکشن کمیشن د دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي. رابعه پیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف د بهرنی فنډونو مقدمه کې د پریکړې په دیر شزو کې د کولو د یو کسیز بنچ پریکړه معطل کړم او د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند په شمول ول سیاسي ګوندونو ته نوټیسونه جاری کړې دي. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اثر مین الله د بهرنی فنډونو په اړه تحریک انصاف ته درخواست اوریدنې په محل ویلي د قانون تر مخه الیکشن کمیشن هر کال د سیاسي ګوندونو د اکاونټونو پلټنه کوي. کچري ممنوع فنڈ ثابت سو نو کمیشن به ضبط کوي. عدالت د مئی تر ولسمې نیټې پورې د سیاسي ګوندونو څخه جواب غوښتی دی. د اسلام آباد های کورٹ مخې ته مطبوعات سره خبرو کې د تحریک انصاف مشر اعظم سواتی د پریکړې هرکلی کړی.
قانوني او بنیادی ضرورت ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے فارن فنڈنگ کی سکوٹی جو ہے ایک ہی قانون کے مطابق کی جائے.
دا قانوني او بنیادی ضرورت دی. سمرچی سیاسی ګوندونو دي د هغوی د بهرني فنڈ پلټنې دي د یو قانون تر مخه وکړې سیم. د دغه پریکړې څخه به د نورو سیاسي ګوندونو فنډونو حالت هم مخې ته راسیم. د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې تحریک انصاف اعلان کړی د روان اپریل د میاشتې د شپږویشتمې نیټې راهیسې به د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا پازید په ټول هیواد کې د الیکشن کمیشن دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د تحریک انصاف مشر فواد چودھری ورسته غوند غونډي ورسته په ټویټر پیغام کې تور لګولې وو. ټاکنو کمیشن تر اوسه د پی ټی آی د منحرف خړو د نااهله کولو ته پاره بیان نه دی خبر کړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ په نیګالا کې مطبوعات سره وینا کې د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا څخه د استعفا غوښتنه کړې و. بل پلو ته چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا ویلي هغه د استعفا هیڅ اراده نه لري او د هیواد د غوړو ګټو د رابا کار کولو ته دوام ورکوي. د تحریک انصاف له اړخه پر الیکشن کمیشن او د هغه پر مشر تورونه ورسته د هغه ډیر زیات سوي چې الیکشن کمیشن د اسلام آباد های کورٹ ته پریکړې په اساس د تحریک انصاف پر ضد د بهرني فنډونو د مقدمه اوریدنه د رواني میاشتې د نولسمې راهیسې پیل کړې و. وتلی جرنالیسټ مزر باسوایی کچری الیکشن کمیشنر استعفا هم ورکړي. دغه سیاسي ډلې ګارنټي نشي ورکولی چې بل راتلونکي کس پا کارتا پریشو دل سیم.
یہ پورا الیکشن کمیشن بناتا کون؟ یہی سیاسی جماعتیں لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن
دغه سیاسی گوندونو حکومتی او مخالف مشران دی چې الیکشن کمیشن غړی مشر او د نورو ادارو مشران ټاکیم خو کله چې پریکړې په ضد راسي نو پر دغه مشرانو نیوکی کیږي دوی زیاتوي سیاسی ډلې کا هغه تحریک انصافی مسلم لیگ پیپلز ګوند یا یو بل باید د ادارو مشران خپل د خوښې څخه پرته په شفافه توګه وټاکي او بیا ټاکل سوی کس کار ته هم پریښودل سي کچري په هیواد کې سیاسی رویو کې بدلون را نه وستل سو نو حالات نسی بدلی دی د پی ٹی آئی بهرنی فنډونو مقدمه چې د کال 2014 راهیسې الیکشن کمیشن کې دوام لري د منحرف غړي اکبر اس بابر درج کړی و اسلام آباد های کورټ د رواني میاشتې په 14 نیټه الیکشن کمیشن ته هدایت کړی و چې دغه مقدمه اوریدنه دی په دیر شزو کې ترسره کړی سي تحریک انصاف یو اړخته غواړي چې الیکشن کمیشن دی د دوی په ضد د بهرنی فنډونو مقدمه وځنډوي خو بل پلو ته د الیکشن کمیشن څخه د دوی د منحرف غړو په ضد د پریکړو ځنډولو له سببه پر الیکشن کمیشن نیوکې هم کوي تحریک انصاف د ګوند منحرف غړو په ضد عدالت ته د تک پریکړه هم کړې ده رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
پاکستان کې د بے باوري تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمیدونه پس اوس هم هغه ډله د حکومت بدلولو تور په امریکا لګوي خو څېړونکو وایي عمران خان او ګوند غړي په دې پوه دي چې ولې د دوی حکومت ختم شو خو دا جرأت نه لري چې په ښکارا خپلې غلطۍ ومني امریکا او د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې هم د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي نور تفصیل تاسو ته زموږ خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي
پاکستان کې د بے باورۍ تحریک په نتیجه د عمران خان حکومت ختمېدو پس اوس هم عمران خان د دې تور په امریکا لګوي بلخوا څېړونکي وایي په خوانی وزیر اعظم هم دې نه خبر دی چې ولې اوس څنګه د دوی حکومت ختم شو خو دومره جرأت نه لري رښتیا خبر وکړي د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د بے باورۍ پریکړې جمع کېدو سمجستي پس هغه وخت عمران خان د دې تور په امریکا لګولې وو خو وروسته د هغه په حکومت او اوس د اتحادی گوندونو په حکومت دوه ځله د قومي سلامتی غونډو کې دا خبره واضح شوه چې پاکستان کې د حکومت بدلون کې د امریکا هیڅ کردار نه وو خو عمران خان یو ځل بیا په ټویټر لیکلی دی چې د ټولنیز رسنیو جنگیالو مننه کوي چې دوی دلته حکومت په بدلون کې د امریکا کردار خبره په ټولنیز رسنیو پورته کړې ده او پاکستان سلامتی او جمهوریت لپاره په د ټولنیز رسنیو جنگیالي خپل حصہ بجاري ساتي ولی عمران خان چې ور باندې مخالف ګوندونو تور لګولې دی چې پوزي استابلیشمنت په خوخه وزیر اعظم جوړ شوی وو په امریکا دغه تورونه لګوي په دې حق لا سړنکار اویس توحید وای د ټول معاملې مهم کردار یعنی په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر اسد مجید هم د قومي سرنتا کمیټې کې منلې ده دلته حکومت بدلون کې د امریکا اس کردار نه وو پوز هم دغه خبره کوي اویس توحید وای
لیکن خان صاحب اور ان کے حواری اور ان کے مشیران اس بات پر مصر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کے ساتھ ہی اگلے انتخابات کے اندر جائیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں گے وہ اس حکومت کو مجبور کریں گے
دوی بھائی عمران خان او داغا ملگری امریکی پر سے داغا خبر راتون کے انتخاباتوں کے دا گٹو او دا اسٹیبلشمنٹ بند فشار اچھا دا پارا استعمال واڑی دا عمران خان حکومت ختم تو پس دوی په پوز عدلیه انتخابات و کمیسون او حتی چې په امریکا هم تنقید کوي خود عمران خان دغه تګلارا یعنی ادارو پر ضد نفرت به هیواد خانه جنگي طرف ته بوسي خبریال عبدالله مومند وی عمران خان خپل هم او امریکا هم په دې پوغه ده چې ولې عمران خان په دې دا تور لګوي
امریکای نه دیستلې او دا د اعتماد چې دی دا د استابلیشمنت د سیټ کې دوه په ځمانی کامیاب شو خو عمران خان چې دی وست هغه طاقتون نمونه نه لی هغه اوس وخت کې خپل پارټي چې دا او سیاست هغه بچ گئی چونکی پاکستان کې انټی امریکنزم چې دی هغه ډیر پاپولر دی او بټو هم د سیس تر ډیر حدا پورې خپل سیاسي کمپاینونو کې کیش کړو اوس هم کې عمران خان یو طرف ته داغه چې کوم د کرپشن او د شفافیت او د میریټ بیان یو هغه د هغه بدرینیم کال حکومت کې کوم سکینډلز رال هغه برباد شول. ان اوس پاکستان کې داسې سیده مذهب او امریکای مخالف بیانیا هغه ډیر زیاته کیش کیږي.
عمران خان باندې ناکیدین دا تنقید هم کوي چې یو خو د وی د امریکای په وینا د حکومت ختم کړي شو، نو بل خو خبر پښتونخوا کې اوس هم د دوی حکومت دی، نو کچرې امریکای غوښتل نو بیا ولې یوازې په مرکز کې اغوی حکومت بدلون راوستو. تیر ورځ د پاکستان یو مرکزی وزیر احسان اقبال هم ویلي وو د عمران خان د دروغ بیانونو له وجې پاکستان امریکای او اروپایي هیوادونو سره تعلقات اغېزمن شوي دي. وړاندې امریکای څو وارې د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان کې د دوی حکومت ختمولو کې د امریکای څه کردار وو. ناکیدین دا هم وایي عمران خان کله په امریکای ټول لګوي او کله وایي ادارې ورسره نو ولاړ.
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري.
پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالست حکومت ته د صحافت او میډیا ازادۍ په حق له د خپل غوښتنو اساسنامه وړاندې کړې ده او غوښتلې دي چې د تیرشوي حکومت هغه چلن او تګلارې نور ودرول شي د کومې ترمخه چې په جرنالستانو ظلمونه روان ساتل شوی وو. د خبريالانو د اتحادیه مشرانو وی وی ډیو ته ویلي دوی هلمند دي چې نوې پرځای شوې حکومت به د آزاد صحافت تګلارې دوامدار کړي. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورت کې اوریدئ شي.
د خبريالانو د مرکزی اتحادیه لوري په دغه اساسنامه کې هغه شل غوښتنه حکومت ته وړاندې کړې شوې دي کوم چې د صحافت ازادۍ پر ضد ګڼل کیږي او د تیر شوی حکومت د تګلارې له سبب د جرنالستانو پر ضد د یو فشار د غتکی په توګه کارول کېدلې. د جرنالستانو د مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار ویو ډیو ته وویل دغه تیر شوی حکومتي دور کې یو شمیر داسې قانونونه هم معرفي کړې شوې دي چې په نتیجه کې جرنالستان د ډیرو ستونزو او تکلیفونو سره مخ شول. نوموړي وویل د حکومت څخه غوښتلي نور د خبريالانو پر ضد د ظلم دغه لړۍ ودرول شي.
ہمارا جو رہی صحیح چھوٹی موٹی آزادی صحافت تھی وہ بھی ہم چیزیں چھینا چاہتے تھے.
دیوائی دا پاکستان دننا دا پی ٹی آئی دا تیر شوی حکومتی دور کے دا جرنلسٹانو دا زوراولو دا پارا ہر ڈول گت کے کارول شوی دی او بیا د لانجمن قانونونو د لاري کومه لګه د میډیا ازادي ښکاریدله نو هغه هم د خبريالانو تروړلې ده. خبريالان نه یوازې په دغه دور کې د خپل حفاظت په اړه د دډیکو او خطر سره مخ وو بلکې په معاشي توګه هم د دوی حقونه سلب شوي دي. د غوښتنو په دغه اساسنامه کې د میډیا د سند دننه د جوړ کړې شوی مالی بحران ختمولو ترڅنګ سلور وړ صوبو کې د جرنالستانو پر ضد جوړې شوی مقدمو ختمولو غوښتنه هم شوې. دوی غوښتلي د میډیا د ادارو په حکومت تر شپږ ارب روپۍ بقایا دي چې دغه دی جاری کړې شي او د جرنالستانو لپاره په اتم ویج بورډ جایزې باندې عمل دې هم ترسره کړې شي. شهزاده ذوالفقار زیاته کړه دوی هیله کوي چې څنګه نوی پرځای شوی حکومت د جرنالستانو پر ضد د وړاندې خپل کړې شوی حکومتي تګلارې ختمولو داوا کړې ده. دا به په عملی ډول هم ولیدې شي.
یہ دعوی کر رہے ہیں ان کے دعوے کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سٹرگل والے لوگ ہیں.
دی وائی دغه چې اوس په حکومت کې راغلی دي نو دوی وای چې د جرنالستانو او میډیا ازادۍ پر ضد به کومه تګلارې په مخه نه بیایي. دا د دوی داوی دي او موږ ورته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. اوس هیله کوو چې دوی به عملی ګامونه هم واخلي، خو لکه د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوی هم په هغه لار تک کوي نو بیا موږ هم د مبارزې کولو خلک یو او د صحافت د ازادۍ لپاره به د خپل مبارزه روانه ساتو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران چې په خپلو ویناګانو کې داوی کوي دوی تر بل هر ګوند زیات د خبريالانو د حفاظت او د میډیا د ازادۍ لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا د خبريالانو اتحادیه او د حقوقو سازمانونه وایي د پی ټی آی حکومتي دور کې خبريالان د کړاوونو تکلیفونو او سختو ظلمونو سره مخ پاتې شوي دي او په دغه دور کې د حکومتي تګلارې له امله بیا په هیواد کې یو شمیر جرنالستان د بریدونو او مقدمو سره هم مخ شوی دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا په ضربې عزب عملیاتو کې د ورانو شوو دوکانونو مالکانو او دوکاندارانو یو ځل بیا احتجاجي پرلت پیل کړی او وایي چې د اعلان سره سم حکومت دوی ته د شوي تاوان پیسې نه ورکوي او د ځنډ نه کار اخلي. دا چې د دې ځنډ وجوهات څه دي او پرلت کوونکي نور څه شکایتونه لري، په دې اړه د سیمینا زموږ خبريال عدنان بیټنی دا رپورت را لېږلی دی.
په شمالي وزیرستان کې دوکانو مالکان او دوکانداران په میران شاسمه کې د اف سی کم مخه ته په احتجاجي پرلت ناشتي چرته کې چې د انتظامیه دفتر نه هم دی دوی وایي ضرب عزب عملیاتو کې د دوی په اربونو روپۍ تاوان شوی او حکومت د دوی تاوان منلې هم دی خو دوی ته نه ورکړل کیږي او د هلو او بهانو نه کار اخلي. د صبح اوسنی حکومت وزرا شلم کې احتجاجي پرلتونو وروسته د دوی تاوان منلې وو او د خیبر پښتونخوا صبح هغه وخت حکومتي وین اجمل وزیر په خبري غونډه کې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان هغه ځمکه چې ورانه شوی او بیا پر سرکاري ودانې جوړې شوې دي د هغه ځای د ایوی مرلې تاوان به 15 لک روپۍ او د غورځول شو دوکانو د ایوی ودانې تاوان به 3 لک روپۍ ورکول شي او دا پیسې صبحي حکومت منځوري کړي هم دي. د دوکاندارانو د کمیټې ایو غړي خلیل وزیر وویل د سخت احتجاجونو وروسته د دوی د تاوان منل شوی خو د دوه کال د ځن ورسته دوی تر دا تاوان پیسې نه دی ورکړل شوی.
ماده سره وشول په څه اوره باندې چې نن نظر کوي چې کینه سابو در کوي خو چې کینه تر اوسه پیره دې ته ملاو نه شو چې څومره د کندورون دي دله د وزیرستان دا ټول زبل شوی دي منځیر شوی دي پیسې روغل دي دله د ټیم د ډي سي فند په هغه شپراتي دي خو هغه نمونه نه ملاوي دي چې کوم قانون وته ویلي دي.
دا احتجاج کوونکي به دا ګیله هم کوي چې د شمالي وزیرستان د صوبای اسمبلی منتخب شوی غړی اقبال وزیر چې وقمنه تحریک انصاف ګوند سره تړاو دی او اوس ورسره د امداد او بیا د ودانې وزارت هم دی هغه هم د سیمې د خلکو په مشکلاتو غلی پاتې دی. وایس اف امریکا ډیوا اقبال وزیر او د انتظامیه مشر شاهد علي خان سره د واتس اپ د لارې رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. د ضلع مشر مرستیال کمشنر دفتر چارواکو تایید کړه چې دوکاندارانو د مرستو چکونه ترلاسه کړي خو دا د ایو عمل نه تیریږي او هغه وخت اخلي او چې کله دا عمل سرته ورسی بیا په ځپل شوي کسانو کې تقسیم کړي. بل لور ته په بنو ضلع کې په افغانستان خوست ولایت کې شوی د پاکستانی جټ الوتکو هوایي برید پر ضد د مداخل قبیلې خلکو احتجاجي پرلت نن په اتمه ورځ هم دوام لري او وای بمباره کې په افغانستان کې میژد شمالي وزیرستان کډوال وژل شوی. دغه احتجاج کوونکي د روزماتي ورسته د بنو پریس کلب مخې ته تر پښمنی ناستوي او دوی د پیښې په لټون سره د وژل شوی کسانو د انصاف او کډوالو د واپسي غوښتنې کوي. د مداخل د احتجاجي پرلت کمی کمیټې ایو غړي زکی مداخل وویل دوی سره تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه هیڅ رابطه نه ده کړې. هغه زیاته کړه دا پرلت په تر هغه روان وي چې غوښتنې منل شوي نه وي.
سرته د شهادتګردي طالبان پکې مړوي بیا خدا لګ رخکارا کی چا د ما شومان چې د 18 22 کسان چې کوم مشومان دي د کی تر رخګر وو کو په دغه ناکي تر رخګر وو او کوم مشان دي په دې کی تر رخګر وو
مد تر با بیا تر په مونږ تر تر په نه دکړي.
د اپریل پښ پاړه سم ویل شو د شمالي وزیرستان سره په پوله د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان جټ الوتکو بمبار کړي وو. افغان طالبانو سمدستی د تور په پاکستان پورې کړي وو او ویلي وو و سال وېش کسان پکې وژل شوی چې زیاتره شزه او ماشومان دي او 22 نور ژوبل شوی. په دغه برید کې د ماشومان وژل کېدل د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف هم تایید کړی دی. پاکستان تر دې مهال دغه پیښه تایید یا تردید نه دی کړی خو د افغان طالبانو د تور په بل ورځ د خارجه چارو دفتر جاری کړی بیان کې ویلي وو د افغانستان خاورې او پاکستانی عسکرو بریدونه کیږي او دغه بریدونه مخنیوي د پاره افغان حکومت هم خبر کړی. خو د پسمه کې ایو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل تیر ورځ د مداخل کبیلې مشرانو سره په خپل دفتر کې لیدلې او هغوی ته ویلي احتجاج دې ختم کړي او خبرو د لارې به د دوی ستونزې هواري کړو. هغه ویل مشرانو بیا دوی ته ځواب نه دی کړی او بیا د وزیر جرګې د لارې هڅه کوي چې د احتجاج کوونکو سره رابطه وکړي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
لادرک بلوچستانو د پاره د غټ پورته کوونکی تنظیم مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ وایي د لادرک بلوچستانو د موندنې اختیار او اصل واک د پاکستان د پوت سره دی. ماما قدیر دغه خبرې د پاکستان وزیر اعظم شاه عباس شریف د هغې خبرې په جواب کې کړي
چې شهباز شریف ویلی وو له قانون سره سم بد لادرکه کسانو ستونزې د حل کولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبريال په دې راپور کې وړاندې کوي.
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ وای د شهباز شریف دا اعلان د دې مکمل پخلای کوي چې د دې هواد اصل واکدار پوز او د غسل لشکر باجوادي
د دې باندې چې موږ هغه آئنده خبرې کوو نو بیا وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره یا گورنر سره دا ګر د به اختیارات دي. بیا موږ ډایرکټ آرمی چیف سره یا آی آی ایس آی سربراه سره ډایرکټ آئنده خبرې کوو یا هغه سره موږ مطالبه کوو کې موږ مسله لاپتا افراد غا دې ته حل کړي.
د ماما قدیر په خبره دوی خوشاله وو چې شهباز شریف د لادرکه کسانو د منډلو په اړه یو ښه پیغام ورکړي
او لوایکی نم ناستو دې هم اوریدلې د دې خبرې دیم ډیر مایوس شو چې موږ ډیر امید و د دې سره چې د بلوچستان ترازی یو ښه خبرې گئی او لاپتا افراد د پاره کې لاپتا افراد د دیوار اختر خپل کورونه کې کې
لومړي وزیر د اپریل پر دروستمه د کوټي په یو ورځنی سفر کې د خوځدار او کوچلاغ ترمن د سړک ته پراخېدو پرانست غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ایالت وکیلانو سیاسي مدني فعالانو او سیاسي مشرانو په بلوچستان ایالت کې د پرمختګ یا ترقیاتي کارو ترڅنګ د لادرک کسانو د ستونزو د هوارولو غوښتنه ځینې کړې ده. شهباز شریف وویل
ان شاء الله اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا.
زب پد لڑکی دزل اخلاص استاسو لرخ سر رخ پر تکوم او پد اڑ چکم واقدار کسان دی او ذمہ واری پر غاړه ده له غوی سر به پد اڑ خبري کوم. دا خبر به د قاعده قانون او میرټ پر اساس کوو چې دا ډول دا مسله حل سي.
قاعده قانون اور میرټ کیو پر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو.
شاغلی شهباز شریف د خپل وینا پر مهال زیات کړ چې ترڅو د لادرک کسانو ستونزې نوی حل کړل شوی د بلوچستان یاله ستونزې به د کمیدو پر ځای لا نور زیاتېږي. د شهباز شریف پر دې بیان پر ټولنیزو رسنیو هم بحث روان دی. استاد او لیکوال عابد میر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د شهباز شریف له بیان وروسته دا منل پکار دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د حل اختیار د ملک له وزیر اعظم سره هم نسته او چې له چا سره اختیار دی هغه دومره زوره ور دی چې د ملک وزیر اعظم هم په دې اړه نه کوم کولاسي او نه له هغوی څخه کومه پښتنه. په بلوچستان ایالت کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ پیل شوي. د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د زرګونو کسانو د لادرکه کېدو تور پورې کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوال سازمانونه او بلوچ کانفرنس سیاسي او وسلوال ګوندونه د لادرکو کسانو تور د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي. خو د پوز په شمول استخباراتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. د پاکستان پوځي او ډیری سیاسي مشرانو وخت نا وخت دا تورونه پوری کړي چې د پاکستان دشمن قوتونو په لاس ځوانان د پاکستان پر ضد وغرو ته ختلي او بیا وهغوی ته د لادرکو نوم ورکول کیږي. بلوس کانفرنس سیاسي ګوندونه مدني تنظیمونه او د لادرکو کسانو کورنوي په وار وار له حکومت او د پاکستان له استخباراتي ادارو غوښتي چې له لادرکو کسانو سره دي د قانون مطابق چلن وسی او که هغه په کوم جرم کې ککړ وي و عدالت ته وړاندې کړل شي. حفیظ الله سوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کان اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د ګلورس کال 2023 د اپریل د میاشتې 23 نن ته دا اول تاسو لاندې کوو د مهمو خبرونو ساتي. پاکستان وای نړیوال مالیاتي اداره IMF دیتا د شپږ ارب ډالر قرض پروګرام لاندې پیسې ورکولو او د دې مودا د یو بل کال لپاره زیاتولو په سر راضي شوه. پاکستان ویلي هغه افغانان چې تذکرې لري او بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي کولای شي چې د 9 اپریل پورې د پاک افغان تور هم د لارې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. امریکا وای د دوی سفارتکاران به روانه هفته یوکرین ته بیرته تک شروع کی او د روس خلاف جنگي کوششونو کې د یوکرین مرستې لپاره امریکا دغه هیواد ته نورې پوځي مرستې ورکوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وای نړیوال مالیاتي اداره IMF دیتا د 6 ارب ډالر قرض پروګرام لاندې پیسې ورکولو او د دې مودا د یو بل کال لپاره زیاتولو په سر راضی شوی. د واشنگتن په سفر د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د اتوار په ورځ ویلي پاکستان د ایم ایف نه غوښتنه کړې چې دوی ته ورکوونکي باقی پاتې $2 ارب 15 ارب ډالر ته زیات کړي. واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې یو خبری کانفرنس ته مفتاح اسماعیل ویلي ایم ایف با د قرضې پروګرام په سر د نورو خبرو اترو لپاره د خپل سفارتي عملی یو وفد پاکستان ته لیږي. پاکستانی میډیا وای ایم ایف پاکستان ته زیاتی $2 ارب ورکول باندې راضی شوی، خو ایم ایف تر اوسه پورې په دې اړه سن دی ویلي. د پاکستان د خزانه وزیر د تیرې جمعې پورز د ایم ایف سره په دې خبره راضی شوی چې دوی به د تیلو په سر ورکړل شوي رعایتونه یا سبسیډیز او کاروباری ټیکسونو کې د معافی سکیم ختموي. دا وخت حکومت د پټرولو په یو لیټر 20 روپۍ، د ډیزلو په یو لیټر 50 روپۍ او د بجلی په یو یونټ 50 روپۍ سبسیډي یا رعایت ورکوي. د پاکستان تیر حکومت لخوا د تیلو او بجلی په سر ورکړل شوو رعایتونو نه ختمولو په وجه د ایم ایف سره خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې وي. ایم ایف وایي دغه رعایتونه په حکومتي خزانه باندې د اربونو روپۍ بوج اچوي چې ورسره د ملکي قرضونو بوج نور هم سیبا کیږي. د پاکستان د خزانه وزارت تر اتوار یا یک شنبه پورې ویلي چې د ایم ایف یو وفد به په راتلونکي مې میاشت کې د پاکستان سفر کوي او هلته به په پټرولو او بجلی باندې د حکومتي اسانتیاو په سر خبرې کوي. پاکستان ویلي هغه افغانان چې تذکرې لري او بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د 29 اپریل پورې د پاک افغان تورخم دلاري بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان نن په ټویټر باندې ورکړي یو پیغام کې کړی ده. د دې وړاندې به په معمول کې یوازې ناروغانو ته اجازه وه چې د ویزې بغیر په تورخم لار واوړي. همدغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ټویټر باندې باندې یو پیغام کې کړی او ویلي ټول هغه هیوادوال چې اوس مهال په تورخم کې بند پاتې دي او یا د پاکستان نور برخو کې دي اسلام آباد کې د سفارت د هلو ځلو په نتیجه کې کولی شي د کال 2020 د اپریل د میاشتې تر 29 نیټې د تذکرې په وسیله هیواد ته سفر وکړي. پاکستان دغه ګام د هغې وروستو پورته کړی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په پوله د ویزې بغیر د اجازت نه ورکولو له وجې په سلګونو افغانان د پاکستان اړخ ته ایسار پاتې شوي وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا په ضرب اسب عملیاتو کې د برانچو دوکانونو مالکانو او دوکاندارانو احتجاجي پرله شروع کړي او وایي چې د اعلان سره سم حکومت دوی ته د شیبي تاوان پیسې نه ورکوي او د ځنډ نه کار اخلي. بلخوا په بنو ضلع کې د افغانستان په خوست ولایت کې شوي د پاکستاني جنگي جهازونو د هوایي حملو خلاف د مداخل کبیري خلکو احتجاجي پرلت نن په اتمه ورځ هم روان وو او وایي په بمباری کې په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وژل شوي دي. امریکا وایي د دوی سفارتکاران به روانه هفته یوکراین ته بیرته تګ شروع کړي او د روس خلاف جنگي کوششونو کې د یوکراین مرستې لپاره امریکا دغه هیواد ته نورې پوځي مرستې ورکوي. د امریکې د دفاع وزیر لایټ آستن سره یو ځای د کیوف د سفر وروسته د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن پولند کې خبریالانو ته ویلي کوسو هم روس په یوکراین په بیلابیلو برخو کې ظلم او زیاتې کوي، خو د یوکراین ولس د روس مخې ته کلک او مضبوط ولاړ دی او دا چې دوی دغه هر څه د ټولې نړۍ په منظمه کوششونو سره کوي. بلینکن ویلي هغه او د دفاع وزیر د یوکراین صدر او نورو اعلی چارواکو سره د 3 غنټو پورې لیدل کتل کړي چې دغه هیواد سره د امریکې کلکې مرستې وښایي او د صدر زیلنسکي نه معلومه کړي چې هغوی ته په جنگ کې د څه ضرورت دی. د یورپی یونین او ناتو هیوادونه هم خپل سفارتکاران کیوف ته لیږي چې پکې آسټریا، بلجیم، چک ریپبلک، فرانس، اټلی، سلوواکیا او سلووینیا شامل دي. د برتانی حکومت هم د جمعې په ورځ اعلان کړی ډیر زر با کیوف کې خپل سفارتخانه بیرته پرانیزي. د فرانس اوسنی صدر ایمانوئل میکران د اتوار په ورځ شوو صدارتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې خي اړخه صدارتي امیدواري میرین لی پین ته ماتې ورکولو سره صدارتي انتخابات ګټلي دي. دواړه صدارتي امیدوارانو د کورنیو مسلو ترڅنګ یورپ، نیټو او په نړیوال سیاست کې د یو بل نه بدل سوچ لرلو. د ګټې وروستو میکران ویلی د خپل ملک خلک ورته په دې وجه رای ورکړي چې هغوی نه صرف د نظریاتو مرسته کوله، بلکې د ښي اړخه صدارتي امیدوارانو د نظریاتو نه ځان لرې ساتو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغلی فواد لامیم او بیا هم تاسو سره تفصیلی ریپورتونه شریکوم. پاکستان افغانانو ته په تذکری باندې خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړه. د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړی استازې وایي په پاکستان او یا هم تورخم کې بند پاتې افغانان کولی شي د اپریل میاشتې تر 9 د خپلو تذکرو لمخې افغانستان ته واوړي. صادق خان ویلي چې له معمول سره سم په تورخم یوازې ناروغانو ته د ویزې بغیر د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. یاد دی وی چې ډیو ریډیو په تور هم کې د ګیر پاتاشو افغانانو د مشکلاتو په اړه پرون یو ریپورت هم خپور کړی وو. د پاکستان د نوی فیصلې په اړه جزئیات محمد عالم ګیر وړاندې کوي.
پاکستان ویلی هغه افغانان چې تذکری لري او بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د یو کم دیرشم اپریل پورې د تورخم د لارې بیرته لاړ شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان نن د ګولیا دوشنبه پر ورځ په ټویټر باندې کړی ده. په ټویټر باندې په خپل یو ټویټ کې هغه لیکي هغه افغانان چې تذکره لري د یو کم دیرشم اپریل کال 2022 پورې کولی شي چې د تورخم د لارې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه څوک چې بیرته تلل غواړي کولی شي د دغې لارې بیرته ستانه شي. له دې وړاندې به په معمول کې یوازې ناروغانو ته د اجازه وه چې د ویزې پرته په تورخم ووړي. همدا خبره په افغانستان کې د افغانستان د سفارتخانې لخوا په ټویټر باندې شوې ده. د هغې ټویټ لیکي ټول هغه هیوادوال چې اوس مهال په تورخم کې بند پاتې دي او یا د پاکستان نورو برخو کې دي، اسلام آباد کې د سفارت هلو زلو په نتیجه کې کولی شي چې د کال 2022 اپریل د میاشتې د یو کم دیرشمې نیټې پورې د تذکرې له وسیلې هیواد ته سفر وکړي. پاکستان دغه ګام له هغې وروستو پورته کړی چې د تیرو 4 ورځو راهسې د تورخم په پوله د ویزې پرته د اجازت نه ورکول کېدو له امله په سلګونو افغانان دې اړخ ته ایسار پاتې شوي وو. د ایسار شو افغانانو په وینا په دوی کې زنانه او ماشومان هم شامل وو. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان افغانانو ته په تذکره د تلو راتلو بندیز لګولی وو. په پوله ایسارو پاتې افغانانو ویلي وو روژه په خوله په سخت تکلیف سره مخ دي. دوی غوښتنه کوله چې خپل وطن ته اوړي او د وطن تذکری لري خو خپل وطن ته نه پریښودل کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د طالبانو د حکومت د دفاع نگران وزیر او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب وایي چې د افغانستان په خاوره د گاونډي ملک پاکستان هوایی بریدونه د ملی مفاداتو په خاطر برداشت کړی دي او بیا به داسې برداشت و نه کړی شي. مولا یعقوب چې د اتوار یکشنبه پورې د خپل پلار مولا محمد عمر د تلین په یوه د سوره کې خبري کولې و ویل چې افغانستان هم د نړۍ او هم د خپل گاونډي ملکونو د چیلنجونو سره مخ دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې اوریدل شي.
دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاورې باندې د دوی تجاوز وو.
دا خبرې د افغانستان د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب دي چې د اتوار یکشنبه په ورځ د خپل پلار او د طالبانو د پخوانی مشر چې هغوی امیرالمؤمنین بولي مولا محمد عمر مجاهد د تلین په اړه کابل کې را جوړ شوی غونډې ته خپل وینا کې کړی دي. د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب خپل وینا کې گاونډي هیواد پاکستان ته په څرګند اشاره وکړه چې د افغانستان په خاورې تجاوز کړی او د افغانستان د مشکلاتو ذمہ واری لنوم اخیسو پرته پاکستان وګرځولو. د روان اپریل میاشتې په 15مه نیټه پاکستان د ډرون الوتکو د لارې د افغانستان په خوست او کونړ کې بریدونه کړی وو چې د افغان چارواکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 30 کسان وژل شوي وو. د طالبانو حکومت په دغه برید کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا افغانستان نه د پاکستان په امنیتي سرتیرو په کېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې وه او په افغان حکومت یې غږ کړی وو چې د خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د کارول کېدو مخه ونیسي. مولوی محمد یعقوب وایي افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دی او په هره کچه چیلنجونه ورته متوجه دي. هغه په خپله وینا کې د پاکستان نوم وانخیسته، خو په کونړ شوي بریدونه یې د خپل هیواد پر ضد تیری وباله او ویې ویل دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د نږدې همسایګانو رنځ او مشکل هم وینو. هغه وویل موږ چې څنګه د هیواد په ساتلو کې درون مسؤلیت لرو، همداسې د خپل وګړو په ساتلو کې هم درون مسؤلیت لرو. مولا یعقوب وویل چې هر چا ته به جواب په ښه مړانه ورکوي او هیڅ ورخطایي هم نه لري. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خوست او کونړ د پاکستان له لوري شوي بریدونه په سختو ټکو کې غندلي وو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي وو په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه آزمایي او بیا دغه راز تیروتنه ونه کړي، ګني بدې نتیجې به ولري. په کابل کې میشت پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی پروفیسر عبدالناصر شفیق وی وی ډیو ته ویلي د پاکستان او افغانستان د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو مخنیوي د پاره باید دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. نو موږ زیاته کړی چې باید د افغانستان موجوده حکومت او د پاکستان حکومت یو بل ته داسې مشورې ورکړي چې په یو بل یې باور سیواشي او بیا د باور په نتیجه کې یو مشترک کمیشن جوړ کړي چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وسلوال وانوړي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکایي سفارتکاران به روانه اونۍ اوکراین ته بیرته تک پیل کړي. دوی به اول لویدیت کار لیویف ته او بیا پلازمینه کیف ته ولاړ شي. د یک شنبه یا اتوار په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په کیف کې د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلنسکی او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی وو. نور تفصیل د منزه شهید نه په دې راپور کې اوریدای شي.
د وی او ای خبر تر مخه یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي امریکا اوکراین ته نوري پوځي مرستې ورکوي چې د روسیې د بریدونو مخنیوي وکړي. د چارواکي په وینا صدر جو بایدن په بریجت برینک د اوکراین لپاره امریکا نوې سفیر وټاکي. څوک چې دا وخت په سلواکیا کې د امریکا سفیر دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دغه ګام چې دوی پورتکوي د اوکراین سره د ژمنی څرګندونه ده او دوی به زر تر زره خپل سفارتکار کیف ته واستوي. نور د اروپایي یونین او ناتو هیوادونو غړي هم خپل سفارتکار کیف ته لیږي چې پکې د آسټریا، بلجیم، چک ریپبلک، فرانس، ایتلی، سلواکیا او سلووینیا شامل دي. د برتانیې حکومت هم د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې زربا کیف کې خپل سفارتخانه پرانیزي. راپورونه وایي د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا په اوکراین کې د سفارتکارانو بیرته پر ځای کول د پلتې اشاره کوي چې په اوکراین د روس د دوه میاشتو جګړې وروسته حالات بیرته امن په لور روان دي. د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په کیف کې د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلنسکی او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. روسیه چې په فبروري 14مه په اوکراین برید کړی وو، دا د هغې وروسته د امریکا د کوم لوړپوړو چارواکو د اوکراین لومړی سفر وو. د امریکې د بهرنی چارو وزیر د نهه یا سه شنبه په ورځ په جرمني کې و غونډه کې ګډون کوي چې په کې امریکا با او نورو ائتلافیان یې د اوکراین په اړه مشوره کوي. ویل شوی د لویدیز هیوادونو د پوځي اتحاد ناتو مشر جنرال ستولتنبرګ او د اوکراین د دفاع وزیر اولیسکی ریزنیکو به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په یاد غونډه کې به د اوکراین په تازه جنگي حالاتو، د روس د بریدونو پر ضد د اوکراین مزاحمت او اوکراین ته د ضروری مرستو په اړه خبرې کیږي. لور پوری امریکایي چارواکي ویلي امریکا به اوکراین ته نورې مرستې هم ورکوي. د چارواکو په وینا امریکا د بهرنی مرستې په لړ کې د 213 میلیون ډالرو نه د زیات مرستو ورکولو اراده لري، چې پکې بعد د اوکراین په ګډون 15 نورو اتحادي ملکونو ته فندونه ورکول شامل وي، او دا مرستې به د اوکراین په ضرورتونو کې مرستندوی وګرځي. روسیه چې اوکراین باندې بریچ کړی دی، له هغې وروسته امریکایي او د اوکراین لپاره د 3.4 ارب ډالرو مرستو اعلان کړی دی. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اپریل په تلیر وشتمه د سات فورم 2022 آنلاین یا ورچوال غونډه کې به هر میشتو او په پاکستان کې کینپالو سیاستدانانو لیکوالانو او فعالانو ویلي دي په هیواد کې سوچه جمهوریت هله وده مندل شي چې د هیواد طاقتور پوز په مکمله توګه په سیاسي چارو کې لاس وهنه بند کړي. د سات فورم دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په ورستوي کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان حکومت د بی باورۍ د تحریک د لارې ختم شوی او د شهباز شریف په مشرۍ کې نوې اتحادي حکومت جوړ شوی دی. نور تفصيل د ډیوه خبريال رحمان بنيري په دې رپورت کې ووري.
په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو ملګری تنظیم ساتوي کسه هم د عمران خان د حکومت په شکل کې یو هایبرید رژیم ختم شو، خو جنرل شاهی لا ختم نه ده او تر څو ټول ادارې په خپلو چوکاټونو کې کارتا پرې نه خودل شي هیواد پر مختګ نشي کولای. حسین اقانی د غونډې د آخرنی ویناوال په توګه ویل سادګنی چې پاکستان د یو ګریجن یعنی پوزی ریاست په توګه تل نشي پاتې کېدلی.
که د یو قوم یوازې فوزی څنګه طاقتور وي او په هر کار کې مداخلت کوي نو هغه کام پرمختګ نشي کولای.
د هغلی حقانی په خیال د هیواد سیاسي ګوندونه او عین هم باید مضبوط شي. هغه ویل په پاکستان کې تل په سیاست کې د مذهب استعمال، د تمام قانونو یو شن حقونه نه تسلیمول، د انساني حقونو سرغړونی، د ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې نه لرل او د هیواد وجود د ځانګړي مذهبي نظریې لاندې ساتل هغه علتونه دي چې تل یې استونزې زیږولې دي.
ریاست کا مقصود جو ہے وہ اپنے عوام کی خوشحالی.
د ریاست مقصد د ولس خوشحالی او د اقتصاد مضبوطول پکار دی.
د سات د غونډه په داسې حال کې کېدلا چې روانه میاشت د عمران خان حکومت د بی باورۍ د تحریک د لارې ختم شو او د هغه د مخالفو ګوندونو اتحاد حکومت د مسلم لیگ نون ګوند د شهباز شریف په مشرۍ کې جوړ شو. د نوي حکومت اتحادیو د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د سات غونډې ته په خپل وار اویل چې نوي حکومت جوړ شو خو د سترو چیلنجونو سره مخ دی. د هغلي داوړ په خیال
د هیواد معیشت د تباهۍ په سنډه ولاړ دی.
هغلي داوړ دا هم وویل چې د عمران خان هایبرید واکمنۍ ختمه شوي خو لا سیاسي میدان د سیاسيانو په خوخه نه دی جوړ شوی. هغه وویل
سیاسي قوت هي ان کے پاس غلطی کی گنجائش ہے نہیں.
اس تو سیاست دانانو سره د غلطی گنجائش پاتے نه ده.
فرد اللہ بابر د سات غونډې ته ویل دا وخت په پاکستان کې د امن حال ګډوډ دی. هغه نوم وانخستلو خو پوسټ یې په اشاره کې ویل چې د پوزي مشرانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. هغه وایي
کې دیر از ان انټرنل رایولری
د ادارې ترمنځ د طاقت کشمکش روان دی.
په پاکستان کې ځینې رسنۍ وایي چې د پوز ځینې مشران د عمران خان د واکمنۍ په ختمېدلو ناخوښه وو. البته د پوز ویان جنرال بابر ابتخار په خپل وروستي بیان کې ویلي دي پوز د خپل مشر جنرال قبر جاوید باجوا په مشرۍ کې یو موټی دی. افراسیاب خټک کوم په خپلو خبرو کې دغه پلو ته اشاره وکړله. هغه ویل د جنرال شاهی په سیاست کې لاسوهنه اوس خلکو ته پډاګه شوې ده.
جنرال شاهی خپل پوری شکل مې
دا د جنرال شاهی د اقتدار جګړه ده.
هغه وای په کال 2014 کې جنرال شاهد عمران خان ملګرتیا شروع کړله او په کال 2013 کې هغه وخت ورسولو خو
2014
تک اوس په سیاسي میدان کې دوی پټ نشي پاتې کېدلې
د سات زیاتره ویناوالو په کړکې ځپلې صوبه بلوچستان کې د ناآرامۍ سبب پوزي مداخلت وګرځولو د ویناوالو په خیال په بلوچستان کې د ناآرامۍ حل پوزي نه بلکې سیاسي پکار دی د رفیع الله کاکړ په خیال د پاکستان مشرانو کله هم د بلوچستان مسلې ته د ځای اولس له نظره نه دی کتلې ویناوالو په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو نه پرته په پخوانی فاټا او ګلګت بلتستان کې ولسی ستونزو په سر هم د فکرمندۍ سرګندونې وکړې نږدې تر درې ساعتو په آنلاین بڼه د دې غونډې کوربا ډاکټر تقی ویل چې سات تنظیم په کال 2014 کې هغه وخت جوړ شو چې پاکستان کې دننه د خلکو آوازونه خاموشه کول شروع شوي وو او دوی غوښتل چې دغه غوګونو ته ځای ورکړي رحمان بونره وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن ډی سي
دا واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
دا ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
زتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی او ای ډی ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی نه اوري او اوس ور رسیدلې ادارې ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل د انګریزی نه په پښتو ژباړلې او دا دی تاسو ته یې در اوروي
امریکای د ګواتیمالا د نشئی موادو د یو بین الاقوامی کاروباری یوجینیو داریو مولینا لوپیز په حق لا د کرم معلوماتو په ورکولو د لس میلیونو ډالرو انعام کې خو دی مولینا د لاس هوېستاس نومي جرایم پېشه تنظیم مشر دی دا تنظیم په اصل کې د ګواتیمالا په قطبی علاقه کې د مکسیکو په سرحدي سیمه کې قائم دی امریکا او د ګواتیمالا حکومت د مولینا د هوېستاس جرایم پېشه تنظیم د مشرانو خبر دی او دواړه حکومتونه د دنیو او عدالت ته وړاندې کولو د لپاره کوششونه کوي امریکا په وستی امریکا کې د منظمو عالمی جرمونو د نوې وستو د پاره کوټلي کوششونه کوي د مولینا په سر د انعام اخودو سره د د او د نورو ملګرو خلاف د امریکای د انصاف د محکمې د فرد جرم لګولو عمل مکمل شوه دی دین علاوه انعام اخودو سره د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو د دفتر په مولینا او په نورو کسانو او په لاس هوېستاس د سور لزرا یو کم شپیتم انتظامی حکم لاندې اقدام هم مکمل شوه دی د امریکای د خزانه په وزارت کې د ترهګرای او د مالی مخبرای نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلی دی چې د نشئی موادو لاس هوېستاس نوم تنظیم د ډیرو ضروري نشئی موادو کاروبار کوي چې پکې کوکین میتام فټامین او هیروین شامل دي دا تنظیم د ضروري نشئی موادو د ګواتیمالا نه د مکسیکو په لار د امریکای مختلفو خارونو ته رسي د امریکای د خزانه وزارت او د امریکای او د ګواتیمالا حکومتونه به د دې جرایم پېشه تنظیم د دانوانه کولو د پاره هر لار او ذریعہ په کار راوړي د نشئی موادو د کاروباریانو په سر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1988 اتیایم کې شروع کړی شوې ده او دغه وخت نه را پدی خو د دې انعامونو په وجه د نشئی موادو او د بین الاقوامی جرایمو 15 اویا مجرمان نیولې شوی او عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دي د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې تر اوسه پورې یو سل 15 میلیونه ډالر انعامونه ورکړي دي د مولینا د دردرک په باب له ډی ایچ ایس هوم لینډ سکیورټی تحقیقاتي شوبې ته په دی ایمیل اطلاع ورکې دی شي molina.tips@ice.dhs.gov
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 202 3 او USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.